مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا می مینا سلامونه ومنه. لس بجې شوې دي. د لس څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې تاسو په کراچۍ ایرپورټ باندې چې کوم برید شوی د هغې نه وروسته صورت حال باندې تاسو خبرو. په شمالي وزیرستان کې یو ځانمرګي برید شوی دی. همدارس په قبایلي سیمو کې باید د پولیو واکسینیشن یا د هغه کمپاین به څنګه پر مخ ځي. او په کراچۍ په جلال آباد کې بخښنه غواړم په جلال آباد کې خلک خوشحاله دي چې امنیتي ځواکونو وسلوال چې پرونی حمله کړې وه ډېر ژر له منځه وړي دي. د دې تر څنګ تاسو ته پام کوو خبرونه هم لرو. خاول به نجیب امیر درته خبرونه وایي. په کراچۍ هوایي ډګر د برید نه یو ورځ پس د اتو نورو کسانو مړی موندل شوی. افغانستان وایي تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان برید کوونکي له پاکستانه ورغلی او په عراق کې پر اونیو ځانمرګو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او نږدې یو نیم سل نور ژوبل دي. پوره خبرونه د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې پر کراچۍ ایرپورټ د ګل رزي د طالبانو تر حملې یو ورځ وروسته د اتو نورو کسانو مړی موندل شوی. د دې صوبې د صحت وزیر ډاکټر صغیر احمد په دې اړه نن خبریالانو ته وویل چې د ځینو مړو پیژندګلوي مشکله ده او امکان لري چې نور مړي هم وموندل شي.
میں وہاں تھا رات بھر. آپریشن ابھی جاری ہے, اسے مکمل نہیں کیا.
دیوے زبیگا ٹول اشپال تھا آپریشن او سمروان دے پورا شوے نے دے وسم پزنو زینو کی اور لگے گی. دش گورن کار لا ہم روان دے زمون دا تمنا و چ مڑی بل دی زے مندل کی گز ک چ ٹول پامو پو سرت خانہ او خدا مڑی لیو بل زے مندل شوی دی. بل خو دا پاکستان دا کورن چار وزیر وای د لس ترہ گرو پ حملہ کی دو جازونو ته هم لگ نقصان رسیدل پام دی. الک ملګر ملتون دا برید غندل ول پاکستان نه غوښتي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت ګامونه واخلي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چیک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویل چې پرونی دې حمله کې 15 نور سرتیري او د یو کور 15 خزي هم ټپیان شوي. د برید ذمہواري د انصار المجاهدین په نامه وسلواله ډلې اخیستې. د یو بل خبر تر مخه حافظ ګل بهادر وسلواله ډلې د پاکستان حکومت سره خپل د سولې تړون د جون تر 6 مینټې پورې غځولې. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي دا کال دوی د پولیو شپږ اویا کیسونه رجسټر کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی نن مشال اډیو ته وویل چې دې وایروس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان معذوره کړي او کوشش کوي چې د پوځ په مرسته په بادم نه ځایونو کې د پولیو د ختمولو لپاره کمپاین پر مخ یوسي. د ډاکټر جانباز په خبره دې لړکې ورسره عرب ملکونو هم مرسته کړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې برید کوونکي په ډزو وژلې چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتل د محکمې کارکوونکي هلته ورغلي خلک ووژني. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد مشال لیډیو ته وویل دا وسلوال چې په درنو سپکو وسلو سنبالو پرون ماسپخین مهال د محکمې ودانۍ ته له ننوتو یو ساعت وروسته د پولیسو په ډزو له منځه لاړل.
پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو باندې مجهز و په چادریانو کې د استیناف محکمو ادارې ته ورننوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. زموږ مېړنیو پولیسو چې دا تاسو وینې دلته ولاړ دي همدي و. په ډېر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال ترورستان ووژل سوه. د هغو څخه درې میله کلاشنکوف, درې میله بم افغانه او په لسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی.
د خاغلی شیرزاد په وینا په پولیسو برید کوونکي پرته له دې چې ملکیانو ته تلفات ورواړوي د چټک غبرګون په ترڅ کې وشل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ځانمرګي برید کوونکي چې تیرې جمعې په ورځ د ډاکټر عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللو. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان لمخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته ویل چې د برید کوونکي هویت معلوم کړي او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. خاغلی داودزی ویلي چې پر عبدالله برید کوونکي لس ورځې مخکې د دې حملې په مقصد له پاکستان افغانستان ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و او تر هغه مخکې افغان حکومت د خپلو لومړنیو څېړنو پر بنسټ اعلان کړو چې په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه د دې برید په پلان جوړولو کې لاس درلود. د خاغلی عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس درلودل رد کړل. له مشال لډیونه خبرونه اوري چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او 133 نور ژوبل دي. د توس خرماتو خروال شالال عبدل وایي دا بریدونه د دوشنبې په ورځ غرمه مهال رامنځته شول. د نوموړي په وینا یو ځانمرګي بریدکوونکي خپل له بارودو ډک موټر په هغه پوسته کې والوزولو چې د کوردستان د وطنپاله ګوند او د کوردستان کمونست ګوند دفترونو ته نږدې موقعیت درلودلو. کله چې د لومړۍ چاودنې نه پس خلکو د زخمیانو سره د مرستې هڅه کوله په دې وخت کې دوهمه چاودنه وشوه. د جون په نهمه د موټر په واسطه په ترسره شوي یو بل ځانمرګي برید کې د باقوبه په جنوب کې دوه حکومتي سرتیري وژل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون د میاشتې په نهمه نیټه له ترکیې څخه په دې موخه لیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. د ایران ولسمشر د خپل ترکیې سیال عبدالله ګل او د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره ولیدل. حسن روحانی په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې د شام د شخړې په سر ترینګلې شوې دي. په داسې حال کې چې انقره د وسلواله پوزیسیون ملاتړ کوي، تهران بیا د ولسمشر بشار الاسد د یو له اساسي ملاتړ کوونکو څخه دی. روحانی د ترکیې د چارواکو سره له خبرو وروسته ویل هغه تیره اونۍ بشار الاسد ته په بیا ولسمشر منتخب کېدو مبارکي ویلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې د شام ټول ټاکنې بې معنا اعلان کړې وي. حسن روحانی همدارنګه ویل چې ترکیې او ایران په منځني ختیځ کې د افراطیت او د وینو د تویولو د ختمولو لپاره په شریکه کار کولو ته موافقه ښکاره کړې. امریکایي او ایرانی چارواکو نن په جنیوا کې په دوهم ورځ هم په جوهري موضوع خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی ویل د لومړۍ ورځې خبرې په مثبته او رغنده فضا کې ترسره شوې.
خبرونه درته نجیب امیر ویل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. چارواکي وایي پر کراچۍ ایرپورټ د تیرې ورځې تر برید وروسته د اتو نورو کسانو مړې موندل شوي دي. د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټو رابطه کاروي د وروستیو بریدونو د خبرو اترو امکانات ختم کړي دي.
حکومت عملی لحاظ سره
د جلال آباد خلک خوشاله دي چې پرون امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي ډېر زر ووژل او د غټ نقصان مخنیوی یې وکړ.
ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو د سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله قومندان نه امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل لکه ختم یې کړل.
او په اونیزه خبرونه پام کوه کې اوري.
گرانو ڈول زدہ او فائرنگ زدہ او ریدوں کو ستاسو با یقیناً دا خیال وی چیز دا وقت دا ملک ناپرسان یا دا خدای خوارکڑی ایوات پا بارڈر باندی ولاڑا یما
دا دے ترسنگ نو رپورٹنا و مدباتی کتنی ہم دارو مکسر ہو سکتا. اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل پر کراچۍ ایرپورټ د برید 28 غنټې وروسته د 9 کسانو مړې موندل شوي. د ایرپورټ دا کارکونکي د ګولې یا دوشنبې د ورځې د حملې په وخت په یوه کوټه کې پټ شوي وو. د سره د تحریک طالبان پاکستان د دې برید د وژل شوو کسانو شمیر 28 ته رسیدل دی. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جزونو ته هم لږ نقصان رسیدلی. په همدې حال کې ملګري ملتونو له پاکستان وختي چې د ترګرې د ختمولو لپاره د سخت ګامونه واخلي. ملګر ملتونو هم دا بریت غندل دي. ما لږ مخکې په دې اړه له خپل خبريال ظفر کریمي څخه نور تفصیل وغوښته. معلومات داسې راکړه
دا مړی چې دی نن سهار د کراچۍ ښار د ایرپورټ نه راوستل شوې دي. دا کسان د پرون چې دغه تکمه حمله شوی و دا غیر اورستو ورکو او د دې لواحقین په دې پسې ګرځیدل. د دوی د ژغورنې کوم کار چې هغه د پاکستان د وسلوالو پوځونو سرتیرو هم په دې کې برخه اخیستلې ده او دغلته یو دیوالی مات کړی دی. د هغې نه وروسته دا کسان چې اته کسان دي راایستلي دي. دغه کوم کسان چې دي دا د کراچۍ جناز پتن ته رسول شوي دي. هلته ډاکټران وایي چې د دوی پیژنګلو چې دا هغه اوس ډېره ګرانه ده ځکه چې دا کسان په مکمله توګه باندې چې دي هغه سوځېدلي دي. پرون چې کم چارواکي وو هغوی چې کمه رسمي شمېره ویلې وه نو هغه 19 کسان په هسپتال کې وو مړي. نو چې اته کسان داشي نو ویش کسان شو ټول دغه شان لس وسلوال چې دی هغه هم چارواکو د دې پخلی کړو چې هغه د دې حمله په ترڅ کې چې دی هغه وجل شوی دی. نو ټول انسانانو کم شمیر چې شو هغه و دېش کسانو ته لوړ شو په دې پرونی دغه پیخه کې توجه شو کسانو.
اوریدونکو تاسو ظفر کریمی ورده چې د کراچۍ له حالې خبرولې الته چارواکي وایي چې د کراچۍ رپورت باندې کوم بریچو په هغه کې نور دوه کسانو مړی موندل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې په یو ځنمرګ برید کې درې امنیتي اهلکار وژل شوی دی. چارواکو په خبره پرون په بویا چک پوسټ شوی دی حمله کې 15 سرتیری او د نږدې کور 15 ښځې ټپیان شوي هم دي. د انصار المجاهدین وسلوال ډلې د دې برید پړا پر غاړه اخیستې خو د حافظ ګل بهادر ډلې دا حمله غندلې او حکومت سره دغه ډلې خپل د سولې تړون د جون تر شلمې نیټې پورې اوږد کړی دی. نور تفصیل به له عمر دراز وزیر څخه اورو.
عسکری چارواکو په وینا تیر مازیګر شمالي وزیرستان بویا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتی سرتیری وژل شوي او دا 15 زنانه په شمول لس ټپیان شوي. عسکری چارواکو مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي بریدګر د بارودو څخه ډګاړې د میرانشاه په لویدیز بویا امنیتی پوستې سره و جګړه وو چې په نتیجه کې یې درې سرتیری ځای پر ځای ووژل او 15 نور جو بل شوال. دویوه د زوردار 14 لامل امنیتی پوستا په مکمل توګه تباشوا او نږدې عام خلکو کورونو ته هم تاوان ورواوړېدو. پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو تاوه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پوستې سره نږدې د یو کور 15 زنانه هم جو بل شوي چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزی روختون ته راوړل شوي او د فوز پمرسته درملنه روانه دي. ابو بصیر چې خپل ځان د انصار المجاهدین وسلواله ډلې ویان بولی لرسنیو سره په خبرو کې د دې برید پړه منلې خو بل طرف ته د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته وویل د دغه برید سخته غندنه کوي چې تحقیقات یې شروع کړي او پکې ککړو عناصرو ته به سخته سزا ورکړي. دوی وویل قبایلي جرګې سره هم په خبرو کې مثبت پیشرفت شوي او خپل د 10 جون پورې شوی اعلان کړي د جون تر شلمې نیټې پورې توسیع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اوتمنځای وزیر او لوی جرګې مشرانو هم وویل په داسې حال کې چې دوی د امن لپاره هڅه کوي د غبري د دوی هڅو ناکامول او یو منسوبه ده.
زمون مو خبيب خاندان د اوتمنځای کوم د جرګې یو ممبر یم. نو میز د حکومت پلمان سره خبره دای کړی و څه خبره میس کړی و اګه په مذاکرات باندې لګیا وی په دلمان سه صدای او شواد او دا په دای چې چا وکړه دا د میز د مذاکرات د ناکامول د پوره کړی دو د وزیرستان د جرګې ممبرونه د عوامه د ټول د کوشش تا چې په دې باندې د میز او د حکومت د امن مذاکرات ناکام نسی او نوې چیک ناکام کو د امن د پوره سمس کلیه مقصد دی میز د حل کول په هر لحاظ باندې کوشش کی چې په ساوی خو میز حل کوي. دا
د یادونه دا چې اوتمنځای وزیر او لویا جرګا ته دولت په دواونۍ کې سیمه د هر قسمه بهرانی او غیر مقامی وسلوالو څخه پاکولو ویلې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو تاسو د شمالي وزیرستان د ځانمرګي برید په اړه دا رپورت اوریدل. د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ د سیاسي روغې جوړ لپاره مذاکرات دا مهال بيخي ختم شوې دي. د دوړ وړ خونو د خبرو اترو کمیټیان او رابطکار مولانا یوسف شاوی حکومت اوسم د سیاسي روغې جوړې په اړه بیانونه ورکوي خو په عملی ډول له تیرې میاشتې راهیسې د دوړ غړو ترمنځ د لړکی کوم رابطه نه ده شوې. زموږ همکار ریاض مساخیل د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د کراچۍ او وزیرستان تر بریدونو وروسته آیا دا ممکنه ده چې مذاکرات بیا شروع شي؟
طالبانو خو مذاکرات د ختم کول اعلان نه وکړی. هغوی خو بار بار دغه غوښتله چې مذاکرات د لارې نه دا مسله مونږ حل کړو او هغه انتظار کوو چې مذاکراتي کمیټې به دوباره راځي او مونږ به یو بل ته مخامخ کینو او خبرې اترو په لاره باندې به دا خبره همواروو. لیکن بدقسمتی ده هغه حکومت بالکل خاموشي اختیار کړله او اوس پورې وزیر داخله صاحب او میاں صاحب معلومه نه ده چې ولې یو ټرن واخیستو او هغه پالیسی بدل کړل او هغه مذاکراتي عمل پرې خوړل.
نو اوس تاسو آیا مطلب سونه وخښو چې تاسو دینه جواب غوښته دی یا د ملاقات د بارم ته ټیم غوښته جره کمیټه بیا کینی دی د لسه جواب درکړي دی حکومت کنه دی درکړي
مونږ خو په دې ارګي بالکل سړي شي ناکام شي او رابطه زمونږ د بل مسته د څلو د سم تاریخ نه مونږ رابطه یو بل سره ختم شي دي.
تاسو وایي چې په حکومت باندې د کم طرفه سره دباو دی اندرونی یا بیرونی کنه په خپل سنجیده نه دی حکومت
معلومات نشته مونږ ته چې حکومت سره وجنه دا عمل پرې غوډلو بیانات اوسم ورکوي خو بهرحال په عملی لحاظ سره پرې خېدي دا کار.
اوردونکو تاسو د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د خبرو اترو د کمیټیانو د رابطه کار مولانا یوسف شاه سره د ریاض موساخیل مرکه اوریده او تاسو پکې اوریدل چې د روسي او بریدون روسا د دوړو غړو ترمنځ د مذاکراتو امکانات تقریبا ختم شوي دي. د کراچۍ ایرپورټ تر برید روسي یو ځل بیا د پاکستان د جاسوسي ادارو او امنیتي ځواکونو پر کارکړدګۍ نیوکې کیږي. د دې په قابلیت ګوتې پورته کیږي چې ولې نشي کولای د حساسو ځایونو او مهمو شخصیتونو حفاظت یقیني او ملکي امن راولي. یاد دې وی چې د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه له 2001 کال راهیسې د غلطه ترهګریز او بریدون کې خوښه 50,000 کسان ودل شوي. چیلنجونه څه دي او کامیابی څنګه ترلاسه کیدې شي دا د مجید بابر په ریپورت کې ورو.
په تیر څو کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په دغه هیواد کې فعال او وسلوالو ډلو داسې حساسې ودانۍ او شخصیتونه په نخښه کړل چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په اند دا ډول کاروایانې د دغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو نا اهلی په ګوته کوي. سمو د مخکې د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلی وو چې په یاد هیواد کې شپږ ویش وړې لوی استخباراتي ادارې په دغه هیواد کې استخبارات راغونډوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمیر کې د استخباراتي ادارو په موجودیت کې ولې د ترهګري د پیښو مخنیوي نه کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د داخله چارو د وزارت پخوانی ویان عمر حمید وایي چې دې کې څه شک نشته چې په دومره ګڼ شمیر کې صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو منځ کې د استخباراتو د شریکولو کوم میکانیزم نشته.
د استخباراتو راغونډولو او شریکولو لپاره یو ګډ ډایریکټوریټ دا مهال د جوړېدو په حال کې دی. د دې ادارې د جوړولو مقصد یوازې او یوازې د استخباراتو راغونډول او شریکول دي او بیا دا تجویز هم دی چې دغه اداره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي ادارې نکټا د یوې څانګې سره کار کوي او د دې ادارې جوړولو تر شا هم دغه تجویز وو. اوس دا نه معلومه چې دغه اداره به موثر وی او کنا د کې با ټوله صوبایي او وفاقي ادارې یو ځای کیږي. بل دا خبره چې دغه ادارې خ پیاوړي پېښورانه صلاحیتونه لري او دغه ادارو کې سیاسي لاسوهنه هم دومره لوی ستونزه نه ده. تر ټولو مهمه ستونزه د دغه ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
خو په اسلام آباد کې د پاکستانی پوسټ پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي چې اصل ستونزه د استخباراتو د شریکولو او راغونډولو نه ده. د زیاتوي
ګورو چې که استخباراتي ادارې معلومات راغون هم کړي نو امنیتي ادارې په هغو معلوماتو کاروایی نه کوي نو اصل ستونزه د دغو ادارو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی. همدغه وجه ده چې ترهګر او په خاصه توګه پاکستانی طالبان د دغو کمزوریانو نه ګټې پورته کوي او په حساسو ریاستي ادارو او شخصیتو کامیاب بریدونه کوي. اوس زما په فکر د خبرو تر وخت تیر شوی دی او ریاست لا پکار دی چې د دوی پرځد جامع فوزی عملیات وکړي او هغه سیمه د ریاست په عملداري کې راولي کوم موسمو کې چې د ریاست حکومتداري نشتا
حکمرانی قائم کړي ان علاقو پر جهان اس کی حکمرانی نہیں ہے.
بلخوا په بیخور کې خبريال مشتاق یوسفزی په پاکستان کې د نو ودریدونکو کامیاب بریدونو ترشه لوی سبب په یاد هیواد کې د تیر وسور لسو کارونه د روانې جګړې پاړه سیاسي او ټولنیز تقسیم غني. او زیاتوي
چې کله پاکستان کې دا جنگ شروع شو نو دا ریکوټری کنټروورشل دا یو ډېر زیات مبهم دی او دلته کې ځینې خلک دا وایي چې دا جنگ چې دی نو دا هغه نه دی چې کوم افغانستان کې جنگ کېږي. په افغانستان کې حکومت خلک هلته کې حکومت یې ده. دلته کې ځینې خلک دی خلکو طالبانو خلاف دي ځینې ملګري دي. یعنی دا یو ډېر زیات کنټروورشل ایشو دی په پاکستان کې او دته هغه نه ده چې په زیرایي نه ملګر شوی کوم چې یو ملک جنگ کیږي او د هغې عام فورس شته د هغې په حکومت باندې په ادارو باندې د خلکو یقین.
د پاکستان حکومت وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په ترهګریزو بریدونو کې تر دا مهال د 500,000 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي او دغه لړۍ اوس هم دوام لري.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه خبرو پدې کې پام کوه. تنزیه او نیزه خبرونه د دې غړې په اخر کې تاسو ته وړاندې کیږي. پرون ماسپخین د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو هغه درې وړه برید کوونکي وژل چې د ښځو په جامو او برقو کې د غلطه ورغلي او به حمله کړې وه. چارواکي وایي برید کې د دوی پوځیانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او دا ترهګریزه حمله په مکمله توګه شنډه کړې ده. د ښار اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ځواکونو په دې کارکردګي ډېره خوښي ښودلې او غوښتنه یې کړې چې راتلونکې هفته د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي نو پکار ده چې تلاشي او امنیت سخ کړي. بز محمد عابد پی رپورټ لري.
دغه وسلوال چې د ښځو برقې په تنوي په وسلو او بمونو سنبالو د دوشنبې په ورځ ماسپخین 3 بجې د استیناب محکمې ته ننوتل چې د امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره مخ شول او د یو ساعت په دوران کې درې واړه وسلوال د پولیسو په ډزو ووژل شول. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
درنو پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو درنو وسلو باندې مجهز و په چادریانو کې د استیناب محکمو ادارې ته ورننوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره تروریستان ووژل سوه. د هغو څخه درې میله کلاشنکوف، درې میله بم افغانه او په لسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی. زموږ قاضي صاحبان مراجعینو ته هیڅ نه ضرر نه دی رسېدلی او هیڅ میان او هیڅ نه تلفات نه لري.
د استیناب محکمې ودانۍ د ښار په داسې ځای کې موقعیت لري چې شاوخوا یې ګڼ شمېر کورونه دي. د دغه کورونو اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له چټک غبرګون څخه خوشاله ول او تمه یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې هم امنیتي ځواکونه دغه شان چټکتیا وښيي.
ما نوم محمد امین، موږ دا سړی ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو او سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله قومندان یې امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل لکه ختم یې کړل.
ملي اردو راغلی او وروړه کمانډو راغلی ټول موږ مننه کوو. یو خبره درته وکړم چې دا صحیح تلاشيګان نه کوي بچي صحیح تلاشيګان وکړي. دا انتخابات وخت ده.
د یادې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستي. د یادولو ده چې د دوشنبې په شپه هم د جلال آباد ښار خالص په ملیو کې یو یکمالاتي بیس ته درې تنه ځان وژونکي ننوتي ول چې د ځانونو په الوزولو سره یې تر 15 پورې یکمالاتي موټرې ویجاړې کړې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانوي خبرونې دی ډیپلومیټ په یو مقاله کې راغلی د افغانستان د کیدونکې ولسمشریزه انتخاباتو نتیجه کې ک هر څوک ولسمشر شي پاکستان به په دغه ملک کې د مداخله خپل پالیسی جاری ساتي. لیکوال وایي د نړۍ هیوادونه ادارې پر دې پوه دي چې د پاکستان جاسوسي اداره د سخت دریزو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د لیکنې مهمه برخه درته هارون بچا وایي.
د دی ډیپلومیټ ورځپاڼې د لیکنې پیل په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې پر سرینا هوټل د شوي برید له یادونه شوي چې وایي 9 کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې وویل چې دغه برید له هیواده د باندې یوې استخباراتي ادارې تنظیم کړی و. نوموړي څو ورځې وروسته له یوه هندي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ترهګرو روزنه او پالنه په پاکستان کې کیږي چې همدغلته دوی پناه ځایونه لري. لیکنه زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره پر افغان طالب مشرانو نفوذ لري او د دوی بیلابیل ډلې په مسلسله توګه په افغانستان کې د غربي ائتلاف پر ضد کاروي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د هند زیاتېدونکي نفوذ او همداراز له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتل هغه دوه غټې خبرې دي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني استخباراتو د پرتشدد کارویانو سبب شوي دي. لیکنه وایي د امریکایي ولسمشر براک اوباما له خوا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د مهال ویش د اعلان پترس کې په پاکستان کې د هغو خلکو خبرې سمې ثابتې شوې چې ویل به یې امریکا به افغانستان ته شا کړي او په نتیجه کې به یې پاکستان له ستونزو سره مخامخ کړي. خو لیکنه زیاتوي پاکستان تل هڅه کړې چې په کابل کې یو کمزور حکومت وجود ولري. په لیکنه کې د پاکستان د پخوانی پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق هغه خبره راغستل شوې چې خپل یو ملګري جنرال ته ویلي وو افغانستان به پر یو مناسب درجه حرارت هر وخت یشیدل ساتي. د لیکنې تر مخه د پاکستان آی ایس آی د نوموړي همدا وینا افغانستان په لور د خپلې پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. په لیکنه کې د برېټانیا د دفاع وزارت او همداراز د ناټو د رپورټونو یادونه شوې چې پکې په واضح توګه ویل شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره په سیمه کې د سخت دریځو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو لیکنه کاږي کله چې په یو بل هیواد کې تروریستي فعالیتونه تنظیمول د یو ریاست د بهرنۍ تګلارې اساسي برخه جوړه شي نو ډېر وخت نه نیسي چې د ترهګرۍ صادرونکي دغه ریاست په خپله د تروریستي پیښو ښکار شي.
هارون بادشاہ مو ورده چې تاسو د ډیپلوماټ مجلې د مقالې غټه برخه درور
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چا
ډیره سخت راغلی
ډیره هر څه ته
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو چارواکي وایي چې په پاکستان کې دا کال شپږ بیا د پولیو کې سونه رجستر کړی دی. د خبر پښتونخوا د پولیو مرض د خورېدو د مخنیوي څنګه مشر ډاکټر جانباز مشهد رډیو ته ویلي چې ډېر مریضان په بدم ناقبلي سیمو کې دي او دوی د ځینو عرب ملکونو په مرسته کوشش کوي چې د دې مزورونکي وایرس مخنیوي وکړي. رابعه اکرم خان پی رپورټ لري.
په دې وروستو کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې څلور نوي کیسونه مخې ته راتلو نه پس پنجاب صوبه کې هم دوه د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سخت کال د پولیو د مرض شمیرې په هکله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانواز افریدي مشال ریډیو ته وویل
په دې لنډ ورځو کې بنو کې راغله او د خیبر پختونخوا ځله را او یو دوه کیسونه په شمالي وزیرستان کې راغله او یو دوه په پنجاب کې په خوشاب او په فیصل آباد کې راغله.
د خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال په وړومبي ځل پنجاب صوبه کې دوه د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د زیاته کړه چې پولیو ناروغۍ باندې کابو موندل لپاره متحده عرب اماراتو مالی مدد کولو اعلان هم کړی دی.
متحده عرب امارات کوم حکومت دی نو یو پروګرام لاندې چې هغه شیخ خلیفہ بن نهیان پاکستان چې کوم سپورټ پروګرام دی هغه لاندې د قبایلي علاقو ته او د خیبر په دوخواز اضلاعو ته به مالي امداد هم ورکوي او د فوج په ذریعه باندې او خاص کر په فاټا کې باید د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کیږي. مونږ دا هیله لرو چې هر دې سره به چې کله په هغه علاقو ته مونږ ماشومان ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه وه رسایي لکه اوس په باره کې اوس کمپین روان دی. دا 15 کاله پس تقریبا په باړه کې لومبه یو باقاعده کمپین کی
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څنګه د مشر پوینا چې د پولیو د انکاری کې سنو په حق له معلومات نه دی راټول شوی خو دا په زرګونو کې ښکاری. دوول چې پولیو مرز مخنیوي په لړ کې پاکستان حکومت سعودي عرب عالمان هم راغوښت دي کوم چې د دې ځای عالمانو سره په دې مرز خبرې اترې کوي. د یادونه وړ ده تیر کال په غونمل کې درې نوي د پولیو کې سنو مخې ته راغلي وو او سخ کال د روانې میاشتې پورې د دې شمیر شپږ
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
حجرا
په 3 نیمې بجې
سروي
په 4 نیمې بجې
بالکل. اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال لیډیو اوري خو اوس لسنی بجې شوې د خبرونو د لنډیز لپاره نجیب عامر ته مایک سپارو.
د پاکستان فوج وایي دوی د افغانستان پولې ته نږدې په تیرا دره کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د فوج لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي چې د نهې په ورځ وختي ترسره شو دغو بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي. د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې په کراچۍ ایرپورټ د ګل وزیر د طالبانو تر حملې یو ورځ وروسته د اتو نورو د وو نورو کسانو مړی موندل شوی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جازونو ته هم نقصان رسیدلې. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د غلطه په بویا چک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري او د یو کور 15 مېرمنې هم ټپیانې دي. د برید ذمہواري د انصار المجاهدین په نامه وسلوالې ډلې اخیستې. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي دا کال دوی د پولیو شپږاویا کیسونه راجستر کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدین مشالې ډیوتول چې دی وایروس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان مازوره کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي هغه ځانمرګي برید کون کې چې د تیرې جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته ورغلی و خو پاکستان دا تورونه رد کړي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون د میاشتې په نهمه نیټه له ترکیې څخه په دې مخالیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. نوموړی په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې د شام د شخړې په سر ترنګلې شوې دي. په داسې حال کې چې انقره د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي، تهران بیا د ولسمشر بشار الاسد د یو له سیاسي ملاتړ کوونکو څخه ده.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټه کې وره.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې ګرینډ قبایلي جرګې له اړخه د تیرې اتوار په ورځ حکومت او طالبان ترمنځ امن معاهده نیټه زیاتولو د اعلان نه پس 24 غنټې هم نوې تیرې شوې چې په همدغه شپه د کراچۍ په هوایي اډې حمله وشوه. ادارې په وینا د حملې د شدت اندازه د دې خبرې نه لګېدې شي چې وزیر اعظم او آرمي چیف د دې پیښې خپل نگراني وکړه. ادارې زیاتوي ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان د دې حملې ذمہواري قبول کړه، نو د دې مطلب دا شو چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتي عمل سبخ لپاره ختم شو. ادارې مخکلي کې پکار ده چې د کراچۍ د هوایي اډې د حفاظتي تنظیماتو جاج واخستې شي چې پکې څه خامیانې موجود دي د سنه چترهګرو فائدہ ترلاسه کړه. ادارې لیکي دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې د یو اطلاع مطابق د طالبانو انتها پسندلو مذهبي ترهګرو او بلوچ بلتون خوخو ترمنځ مخصوص علاقو او حساس ځایونو باندې حمله تیزولو په غرض خپل منځي رابطې جوړې شوې دي. نو که د ترهګر تنظیمونو ترمنځ د خپل رابطو دا خبره صحیح ده، نو حکومت له به هم د دې مقابلې لپاره مضبوطه حکمت عملی جوړول وی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تیرې تور په شپه تفتان کې د زیارت کوونکو په دوه هوټلو د سی بمونو او ډسو په نتیجه کې 25 خلک پوجل شوي دي. د زیارت کوونکو تعلق پاړه چنار او ملک د نورو برخو سره وو. ادارې زیاتوي د عقیدو د مسافرانو چا سره سکار نه وي او نه د نړۍ نور مذهبونه او مسلکونه د دې اجازه ورکوي چې څوک ووژني. ادارې لیکي کو قتل شي وزیرستان نه بلوچستان پورې او پېښور نه کراچۍ پورې چرته هم داسې پیښې کیږي، نو صرف د دې ذمہواري قبلوونکو کې په ظاهري توګه فرق وي، خو دوی هم یو شان خلک وي چې مقصد یې د ملک کمزورولو کوشش وي. ادارې وایي داسې پیښې مخکې هم کېدې او اوس هم کیږي، خو اوس ضرورت د دې خبرې زیات شوی دی چې موږ د داسې خلکو خلاف یو شو او اتحاد او اتفاق نه کار واخلو.
اوریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي پر کراچۍ ایرپورټ برید به د پاکستانی حکومت پام له مذاکراتو څخه د وسلوالو خلاف د زور استعمال ته واړی. او فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې د نړیوالو بې شمېره مرستو باوجود په افغانستان کې لږ پرمختګ شوی دی. د دوړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر څخه.
ګارډین ورسپانه لیکي وسلوالو طالبانو په کراچۍ هوایي ډګر د برید پړه قبوله کړې او وایي چې دا کار د خپل وژل شوی مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژل کېدو په غبرګون ترسره کړی دی. پاکستانی چارواکي انګیري چې وسلوال ازبک معلومېدل او غوښتل چې تیارې وتښتوي او یا یې هم تباه کړي، خو مخکې تر دې چې په خپل هوډ کې بریالي شي د امنیتي ځواکونو د کمانډویانو لخوا یې مخه ونیول شوه. ګارډین لیکي دا برید په داسې وخت کې ترسره شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په سر کې د خبرو اترو لړۍ هم پیل شوې وه. د ورسپانې په باور دې برید د پاکستان د امنیتي حالت په اړه اندېښنې راپارولې دي او دې پوښتنې هم سر راپورته کړې چې وسلوال څنګه دومره لوی او مهم هوایي ډګر ته په ننوتلو بریالي شول. یو مهم استخباراتي کس ویلی داسې ښکاري چې وسلوالو په ټرمینل کې د ولاړې یوې الوتکې د تختولو هڅه کوله، خو کله چې ترې دفاع وشوه نو بیا یې ډزې شروع کړې. ورسپانه لیکي په هوایي ډګر برید بعد حکومت پام د طالبانو سره د مذاکراتو د متنازع مسلې نه د ځواک استعمالولو لوري ته واړوي. د نواز شریف حکومت په فروری میاشت کې د مذاکراتو لړۍ پیل کړې وه. د مارچ په لومړۍ نیټه اوربن هم وشو، خو میاشت وروسته اوربن مات شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه لیکلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای وباسي، دا هیواد لا هم په ترینګلی حالت کې دی. مجله لیکي د افغانستان سره د لسګونو بلیونو ډالرو مرسته شوې ده، خو یوازې په تعلیمي او صحي چارو کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو نور حکومت په زیات خطرناک حالت کې دی او په اداري فساد کې مبتلا دی او د لس کاله پخوا په پرتله د حکومت کولو پروسه لږه ښه شوې ده. فارن پالیسی لیکي چې امریکې د افغان ځواکونو په روزلو د 50 بلیونو نه زیاتې ډالرې لګولې، خو بیا هم ویل کېږي چې افغان ځواکونه په یوازې ځان په پراخه کچه د طالبانو سره مقابله نشي کولی. د نړیوالو زده کړو د ستراتیژۍ د مرکز یو راپور ښکاره کوي چې افغان ځواکونو ته په بیړه روزنه ورکړل شوې او ښایي دغه ځواکونه به د 2018 کال نه وړاندې په خپلو خپو د ودرېدو جوګه نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دفاعي چارو څېړونکي او د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ د غړي مایکل اوهنلن لیکنه خپره شوې ده. دی وایي امریکا باید له افغانستان سره خپلې اړیکې او ملګرتیا ژوندۍ وساتي. دی په خپله لیکنه کې د 1950 لسیزې د جنوبي کوریا مثال ورکوي او هغه د افغانستان له ننني حالت سره پرتله کوي. د مقالې غټې برخې له پامیر ساحل اور.
د دفاعي چارو پوه مایکل اوهنلن په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، د روان کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي جنگي ماموریت پای ته رسی. تر دې وروسته به د 2014 زیږیز کال تر پایه امریکا په هغه هیواد کې 9800 سرتیري وساتي. د لیکوال په اند امریکا باید له افغانستان سره خپل اړیکې او ملګرتوب ژوندی وساتي. اوهنلن وایي د امریکا د ولس اکثریت په افغانستان کې له جګړې ستړی دی او د افغانستان د بیا ودانۍ او بیا رغونې په عمل کې هم لیوالتا نه ښیي. نه د پاند دا هم دومره ګټوره خبره نه ده چې افغانستان ته د هوایي ځواک او استخباراتي معلومات ورکړل شي. اوهین لنوای افغان ملي ځواکونه له اوسه 95% جګړې په خپله کوي او د خپل وطن لپاره مري. لیکوال پوښتنه کوي چې که په افغانستان کې امریکایي پوځي اډې نه وي، نو امریکا به له کوم ځایه خپلې بې پیلوټه الوتکې الوځوي چې د افغانستان په ختیځ او د پاکستان په غرب کې په پټن ځایونو کې د القاعده ډلې وسلوال وژني. دی وایي دا رښتیا ده چې د امریکا او افغانستان اړیکې سم نه دي. دی وایي امریکا په عربونه یا میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګوي. په هغه هیواد کې امریکا په زرګونه سرتیري له لاسه ورکړي دي، خو په ځواب کې یې افغان ولسمشر حامد کرزی خپله بېواکي او کبر ښیي. په هغه هیواد کې پراخ اداري فساد کیږي او وسلوال طالبان هم جګړې ته دوام ورکوي. اوهین لنوای خو امریکا له دې ډول حالاتو مخکې هم تیره شوې ده. لیکوال دلته د 1950 زیږیز لسیزې د کوریایي جګړې مثال ورکوي. په هغه وخت کې امریکا د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ ډزبندي وکړه. لیکوال وایي جنوبي کوریا په هغه وخت کې ډیر زیات اداري فساد درلود، نا جمهوری هیواد وو او تر 1980 زیږیز لسیزې پورې انتخابات ونه کړل. د هغې پرتله افغانستان ښه دولت یا ریاست دی. افغانستان ډېرې کمزورۍ لري، خو پکې جمهوري یا ډیموکراټیک عمل روان دی او ژر به د کرزي پر ځای یو نوی ولسمشر راشي. د ولسمشرۍ څوکۍ دواړه مخکښ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غني د هغه وخت له کوریایي مشرانو ډېر ښه دي. اوهین لنوای پر دې هر څه سربیره هغه وخت امریکا کوریا یوازې پرېنښوده او له هغه هیواده یې سرتیري ونه ایستل. په هغه وخت کې د امریکا ملي امنیت د امریکا موخه وه. هلته اول 50,000 سرتیری وساتل او دا مهال په جنوبی کوریا کې د امریکا له 10,000 کم سرتیری پراته دي. د اوهن لن په اند امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم دا منی چې ترهګری وس هم د امریکا امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د همدې لپاره باید امریکا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې اډې ولري. دا اډې باید وسلوال وڅاري او له دې اډو باید ډرون الوتکې والوزي او اهداف وولي. اوهن لن زیاتوي که امریکا تر لسو یا شلو کلونو په افغانستان کې 3,000 سرتیری وساتي نو هر کال به 15 ارب یا میلیارد ډالر خرڅ راشي ورباندې او ځینې امریکایي سرتیرو ته به مرګ ژوبله ور په برخه شي. خو د ده په اند دا پیسې او مرګ ژوبله به د کال په سر له 100 ارب ډالرو خرڅ ډیره کمه وي او د جنوبي اسیا له پټنځایونو به وسلوال بیا پر امریکا هیڅ حمله ونه کړی شي.
اوریدونکو د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د جیو په ټلویزیون بندیز او په خبریالانو حملو سخت اندېښمن کړي دي. د له حکومت وغوښتي چې پر خبریالانو د حملو د آزادې څېړنې وکړي او هغه کسانو ته د سزا ورکړي چې په دې حملو کې لاس لري. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په جیو بندیزونه لګول په پاکستان کې په صحافت یو حمله ده او دوی د اظهار په ازادۍ د داسې بندیزونو غندنه کوي. په دغه چینل هغې وروسته بندیزونه ولګېدل کله چې په خبریال حامد میر د حملې تور د دغه هیواد په استخباراتي ادارې ISI ولګېد او جیو دغه خبر خپور کړ. د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان یو څېړونکی مصطفی قادری مشال ریډیو ته وایي دوی په جیو بندیزونو او په خبریالانو وروستیو حملو سخت اندېښمن کړی دی.
Broader concern is that while the attention is on the attempt to ban Jio, in fact
موږ زیات په دې اندېښمن یو چې ټول پام په جیو بندیزونو ته ورکړل کیږي او دغه اړخ ته هیڅ توجه نه ورکړل کیږي چې په حمید میر چا حمله کړی او یا په نورو خبریالانو د حملو شاته د چا لاس دی، ځکه چې په پاکستان کې اوس د یو خبریال په توګه کار کول په نړۍ کې یو خطرناک کار دی. په ټول جهان کې د میډیا په ازادۍ یقین ساتل کیږي، ځکه چې میډیا خلکو ته معلومات ورکوي او د بشری حقوقونو د سرغړونو نه خبروي. په میډیا حمله د یو ټولنې د بشری حقوقونو په کار حمله ده او ځکه موږ د جیو د بندولو په فیصله ډیر اندېښمن یو.
په پېښور کې د جیو ټی وی یو خبریال محمود جان بابر وایي په جیو بندیزونه نه یوازې په دغه هیواد کې د اظهار په ازادۍ کتغن لګول دي، بلکې له دې سره د دوی د کار نور ملګري هم د امنیت په شمول د یو شمېر مسلو سره وړاندې دي. دی وایي
دلله اثرات دا دي چې خلک د جیو په حق نه باندې مونږ ته پوښتنه کوي چې کله به جیو واپس به حاصل کړي. دویم اثر یې چې کوم دی، هغه دا دی چې په پاکستان کې دا یو پیغام دی که نه چې که تاسو نه به اوس په غلطي کېږي نو تاسو ته به داسې هم کېدای شي. اول خو زمونږ دا خیال چې غلطي کېږي نو د هغې لپاره که معافي وغوښتی شي نو کېدای شي چې هغه مسله حل شي، خو هغه مسله داسې کار دی چې اوس د معافیا حل کېږي او د معافیا مخکې خلک غواړي چې لکه د دوی سره عمل وکړي. نو دا یو داسې حیران کوم خبره ده چې لکه د جیو سره چې څه شي د جیو حامد میر ته تعویض او د جیو ظفر اهیر که په ملتان کې تعویض کوي نو د هغې خو د انصاف لپاره خبره کته نه شته.
د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستاني چارو څېړونکی مصطفی قادری وایي دوی په دې اړه د پاکستان د حکومت سره هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
مونږ وزیر اعظم نواز شریف ته تیره اونۍ یو کلاو خط هم لیږلی و چې په خبریالانو د حملو څېړنې دي وکړي. دغه خط د خبریال سلیم شاهزاد د دریم تلین په مناسبت لیږلی چې په 2011 کال کې وژل شوی دی. مونږ وزیر اعظم ته دا هم ویلي چې خپل هغه لوز دې سر ته ورسوي او په مرکزي او صوبایي سطحه دې د دغه پیښو د پلټنو لپاره سرکاري وکیل وټاکي چې د پوز نه هم د تپوس اختیار ولري او باید خبریالانو ته روزنه ورکړي چې څنګه به د داسې حملو مخه نیسي. زه په دې باره کې د مرکزي وزیر پرویز رشید سره هم ملاو شویم. پر دې کې صداوی داسې هم راغلی چې پر ځنې خبریالانو په حملو کې استخباراتي ادارې لاس لري. مونږ حکومت سره رابطه کیو چې د دغه پیښو پلټنې دی وکړي.
په جیو ټی وی په دې تیرو ورځو کې دا تور هم ولګېد چې د سهارې په یو پروګرام کې سوفیانا کلام د یو واده په تقریب کې پیش کړ او تنقید کوونکي وایي دې سره د مذهب سپکاوی وکړ چې دغه دا مسله نور هم زیاته کړه او د جیو ټی وی د بندولو یو سبب وګرځید.
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خو هم دا ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې کې تاسو خوښه شي
اور دن کو سوم تاستا پام کوا او نیزا تنزیه خبرونه وړاندې کو دا تاسو زموږ همکار امان الله ناصر جوړي د دې غړې دا اخیری خبرونه ده د دین استاسي وسندر اور دې شو ورپسې بیا په بل غړې کې بیا موږ له تاسو سره یو مشال ریډیو سره اوسې
دا رادیو کمال دے او زیم گورگین جمال مرچکے زما او زما د ټول او کارانو لخوا په ګونی او ګونی او ریډي او ریډي سلامونه ومني تاسو به هم یقینا پریشان شوی یاست چې دا دومره سلامونه به تاسو ګودامونه د څنګه رسوي باس ملګرو همدغه یو شی دی په ملک ناپرسان کې چې مفت دی ځکه هر څوک په ډیر ورین تندي او وافر مقدار کوي هم او استوي هم خپلوانو ته دوستانو ته یارانو ته السلام علیکم وعلیکم سلام یا رب یا السلام علیکم یار خو علیکم سلام یار زما سلامونه به ورته وای یار ورته وای چې ډیر ډیر سلامونه درته ویل یار خو چې دروازې ته را رسیدم الله را تو ویل چې ډیر ډیر سلامونه به ورته وای یار ډیر سلامونه را لګلی مانه خیلی خولی سلامونه څه کومه خو یو تربوز یو هندوانه یو خربوزه یو خټکی یو پرفیوم یو موبایل وای را لګو خالی خالی سلامونه یار ملګرو کدا یو سلام په یو 500 روپے وای نو خلکو به څومره کړي وای او څومره به لیګلی وای او یو ملګرو زمون خلک حال احوال ډیر زیات کوي ها نور څه حال دی ها نور څنګه خخه نور نوې ناول ده خخه نور ته وای څنګه یې صحت دي څنګه دی ناروغ شوی خو نه د زړې ناروغي حال جلا او د نوې پختنه جلا او بیا روغبړ او روغبړ هم هغه چې د میلاویدو نه پسته د انسان ملا له بند اوزی او پختي اتل زای مات شي دا روغبړ او پختنه کم او ریسلینګ زیات ښکاری جان سینا انډرټیکر او شان مایکل به هټمن دومره نوې زورولې لکه زمون خلک چې په روغبړ روغبړ کې د یو بل د ملا کمانیان ور مات کړی یواری به درغاړ اوزی بیا به دی پورته کی بیا به دی کی کاگی انسان به حیران پاتشی چې دا اوس روغ بڑکوی او کجنگ هسی هم ملګرو زمونږ د جنگ او د خوشحالی دا معلومه نوی چې جنگ وی نو هم د کلاشنکوب دزونه او چې واده وی نو هم فایرینګ چې زوی پیدا شي نو هم ټکونه او په موسیقي پروګرام کې هم ټکان د غرنګ پروند د یو چا واده او په دې واده کې د فایرینګ زبردست مقابله شروع وه د دې فایرینګ په نتیجه کې څه څه وشول راشي چې غوږ او سپګمی شو د توتکی چکری دی چکرباز راپورته
گرانو ڈول زدہ او فائرنگ زدہ او ریدن کو تاسو د دې فائرنگ غغونا او ری ستاسو با یقینن دا خیال وی چیز دا وخت د ملک ناپرسان یا د خدای خوارکړی ایواد په بارډر باندې ولاړ یم یا بیا په شمالي وزیرستان کې ولاړ یم نه 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 غلط 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 زه دا وخت د شمشتو نسواری په واده کې موجود یم او دا ټکان د دوړونه کوي شمشتو نسواری سیب دار ته وای چې داستا وډونه ولی ټکان کوي
اج چې تربورانو ته می پته ولګي چې کله دوی سره تمانچې او توپک شته نو زمونږ سره هم کراشون کو فانسته الکو وېډه زوي بزدا
نو نو او کدا ستا سو په ګولې یو څوک ولګې دی نو بیا
ته ته کې جانی پریشان کیګه ما چې دا چا مرګ نن زما په دې ګولې لیکلې وی اغه د هومیوپاتیک په ګولې خو نشي وژل کېدای کنه
څه مطلب
مطلب دا چې د هر چا مرګ چې په هر سلی کلی وي اغه به الته ارو مرو مري دا په بمونو کې چمري په ټارګټ کلینګ کې چمري دا بیماریانی چې له ما بینه باسي دا ټول ما وجې دی او کله از ما دا ګولې
نه تا ما ته دا ووایه که دا فیرنګ ونه شي نو ودونه نه کیږي.
واده خو کیږي ساده جینې، خو تربوران به څنګه خبرېږي چې د مونږ سره دومره کلاشن کوفونه هم شته.
نه نو که تاسو تربوران خبروئ نو یو ښه دعوت وکئ، ډول راوغواړئ، اتڼ وکئ.
ولې مخ خرابوئ مڼې؟ ته خبره نه یې چې دلته اوس په ډول او سرنا باندې پابندي ده؟
ولې ولې ولې
اوس مه راته پام کوه مڼې، زمونږ په علاقه کې که څوک وژنې پروا نه لري، که سود خورې نوش جان، که د لور او خور حق وخورې هم به دې الله معاف کړي، که د بل په پلاټ قبضه وکړي هم هېڅ پروا نشته. غرض درواغ ویل، غیبت کول، د بل جاسوسي کول بد کار نه دی، بس دغه ډوله وطن به نه کوي.
آزا دا یې ناروا، روټه وکا، تربوران راو غواړه چې خبر شي چې نسواری واده کړی دی.
ته فکر مکوه، روټه به مو کو که خیر وي، او داسې روټه به وکو چې دا ټوله علاقه به یې په یاد ساتي چې یاره چې واده وي نو د نسواری رنګ دې وي که نه بالکل دې نه وي.
نه نو تاسو په دا اره خبره کې تربورګلوي ولې کوئ؟
هغه شعر دې نه دی اورېدلی چې هغه جنت تللی نظم چې تربور نه وي پکې؟ تربور می واده کړی و، د چرګانو کورمه وریجې یې پخ کړي. ما وی چرګه موږ خوراک دي، د پلیټ ته مې دلته ونیوله، د پلیټ مې هلته د دیواله و.
ولې؟ چرګ خو ډېر زبردست خوراک دی.
مڼې هغه اصلي چرګانو، دا د نن سبا پلاستیکي چرګان نه وو چې انسان یې وخوري د ښځې چمچګیري شروع کړي. تربور می چرګان پخ کړي وو، ما وی چې ګډان پخ کړي، ده د ناوې دپاره کار ګاډی راوستی و، ما ټرک راوغوښتو، ده په خلکو کې روپۍ ویشلې، ما ډالران ورکړه. ما وی چې تربور چې ته تربور کم شو غوږونه یې ور پرې کړه.
نه نو تا دا دومره پیسې راوړې لکه ما
په سود مې واخیستې مڼې، پیمنټ مې وکړو.
نو دا خو سبا بېرته ادا کېده هم غواړي.
یې مڼې مونږ کله سبا ته کتل؟ مونږ خو وایي چې بس نن د تربور مخ ته برېتې جګې وي، سبا به یې د سبا سره ګورو. هلکه ته څه ته ګورې؟ ودرځوه دا کلاشن کوف چې د تربورانو خوب خراب شي.
مکوه نسواري صاحب، اوس به یو څوک دا ستا په ګولۍ ولګي، پولیس به دې ګرفتاره کړي.
ګرفتاره کړي؟ پولیسو تر ننه څو تنه ګرفتاره کړي دي چې اوس به شمشتو نسواري ګرفتاره کوي. گرفتاری خود غریبانو پا ودونو که کیگی منی؟ زما خو پولیتیکل صاحب میلمه دی، منیستر صاحب می میلمه دی، آی جی و دی آی جی می میمانان خصوصیان دی کنه. غمی مکو منی، چمی زمونگ زدکه؟
چم؟ سنگه چم؟
تیر میاشت زما درهم وادو.
درهم وادو؟
آهو پا دی که ده پریشانه سه خبره ده منی؟ چې سر وي نو ټوپۍ ډېرې، چې روپۍ وي نو ډولۍ ډېرې. یاره په هغه واده کې مې داسې فایرنګ کړی و، داسې فایرنګ مې کړی و چې دوه کسان پوره ولګېدو.
نو بیا
دواړه په جیل واټ کې پراته دي کنه؟
ولې؟
د پولیسو آی جی او ډی آی جی صاحب مې دواړه مېلمانه وو کنه. په یوه زخمي د بم د جوړولو کیس جوړ کړو، وایي چې بم یې جوړو بلاسټ شو او دی زخمي شو. په بلې د موټر د غلا کیس جوړ کړو، وایي موټر یې غلا کوو، پولیس وویشتو. بس الله الله، خیر سلا، نه تا کړي نه ما کړي. وایي زور چې زورور شي نو عقل مرور شي. تو تکو هغه واده څه واده دی چې خبرې په اخبار کې او پټې په ریډیو کې نه وچلي.
ملګرو د دینه وړاندې چې د شمشتو نسواری په واده کې زمونږ یا بیا د توتکۍ په ریډیو کې خبر او په ټي وي کې پټۍ وچلېږي، ځو څو نوي خبرونو ته چې ځوابونه ورته وایي. حاکم جلبل سیب،
حکیم جلبل صاحب، حکیم جلبل صاحب، د یوې سروې په مطابق د پاکستان 90% غټ غټ افسران چې کله ریټایر شي نو یورپ یا امریکې ته شفټ شي. دا ولې؟
بیوقفا، ما هی کله بې اوبو ژوندی اوسېدلی شي؟ او دغه لویو افسرانو ته چې د کومو اوبو ضرورت دی، هغه دلته نه، په یورپ کې میلاویږي.
ا حکیم صاحب د ملک ناپرسان اسٹیبلشمنٹ ویلی دی چې د جمهوریت پیا بروان وی مونږ به پنچر کې دو ته نه پریږدو
چې ټیر وینو به پنچر کې مڼا زمونږ جمهوریت خو نه ټیر لري او نه ټوب نه آرن لري او نه بریک
حکیم صاحب امریکی اعلان کرے دے چی دا ملک ناپرسان یو سو پولیسو تا با تربیت ورکی
اللہ دی خیر کی یا خو با زمونگو علاو تا تربیت ورکی یا با زمونگو علا دا دوی تربیت مر خراب کی انشاءاللہ
حکیم صاحب یار نہ خو پیٹرول شتا نہ ڈیزل دفتر تا پچش لاڑ شما
یو ارزان خر والا کاغ نہیں خچر والا
یار حکیم صاحب زوی می اودی گیر
پا پولیسو کی برتی کا کنا
حکیم صاحب د زوی دماغ می خراب شو
پارلیمنٹ سے واسطہ وا کنا دلتا سکی
یار حکیم صاحب زوی د کور ټول حال د باندې وای
مبارک شه مبارک شه زوی دی رپورٹر شو کنا او پام کوا نن سبا د رپورٹر ډیر سخت ډیمانډ دی د دې ځای حال هلته دغه ځای حال دلته روپیم ډوډیم دمکیم او پام کوا او څنګ ته دی ناستې پام کوا پام کوا مڼ پام
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا جانان افغان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلال نسلنا لوی پپارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا